د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان مخکې د اسلام آباد په عالی محکمه انګړ کې ونیول شو. د عمران خان په ګون پورې تړلې و سناتور چې نه غوښتل نو مې واخیستل شي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ته د عمران خان نیول کېدل تایید کړل. نوموړی یوه ورځ وروسته له هغې نیول کېږي چې د مۍ په اومه یعنی دوه ورځې مخکې د پوځ یو لوړ پوړی جنرال پر د تیر کال د وژنې د هڅې په قضیه کې په لاس لرلو تورن کړ. په کندهار ښار کې د یوې ماین چاودنې درې ماشومان وژلي. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړ چې دا پیښه بېګانه وخته په پنځمه ناحیه کې شوې ده. د چارواکو په وینا قربانیان دوه ورونه او یو خور چې په یوه تش کور کې چې تازه خلک ترې کډه شوي وو قندانۍ ته په ورته ماین لوبې کولې او د چاودنې پر مهال درې واړه وژل شوي دي. ملګری ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دې سازمان د دفترونو ښځینه کارکوونکي ځورول کېږي. دا راپور چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونامه نن سهار خپور کړ، د فبروري او اپریل میاشتو ترمنځ مودران غړي او په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونو ته ګوته نیسي. په راپور کې یادونه شوې چې د ملګرو ملتونو د دفترونو څو ښځینه کارکوونکي د تګ راتګ پر مهال له ناوړه چلند ګواښونو ځورونو او توقیف سره مخامخ شوي دي. د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو په مناسبت د مسکو په سره میدان کې پوځي رسمي گذشت پیل شو. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې جګړې ته چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو لویه ځمکنۍ جګړه بلل کېږي دوام ورکوي. د ولسمشر پوتین په مشرۍ په مسکو کې نننۍ رسمي گذشت د تېر کال په پرتله پیکه ښکارېده. خو له دې سره سره د ارمنستان د ولسمشر تر څنګ د مرکزي آسیا د څلورو هېوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو پکې ګډون کړی و. د اروپایي کمیسیون مشر د اوکراین له ولسمشر سره د خبرو لپاره نن کیف ته ورسېده. اورزولا فون در لاند په خپل ټویټر لیکلي خوشاله ده چې یو ځل بیا کیف ته هغه ځای ته رسېدلی چې د دوی له ارزښتونو څخه هر ورځ هلته دفاع کیږي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث تمو زنوري اسنوري هر کله کوم په تخنیکی برخه کې طاهر روشان سره همکاري کوي. نن په دې بحث کې پاکستان ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سفر له مختلف واړخونو انڅېړو. متقی په دغه سفر کې چې تیره جمعه پیل کړی تر اوسه د پاکستان له یو شمېر سیاسي او پوځي چارواکو او سیاستوالو سره غونډې ترسره کړې او هم د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره په جلا غونډه او هم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون ورسره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی دی. که څه هم د دغو غونډو او لیدنو کتنو ډېر جزئیات رسنیو ته نه دي راوتلي، خو په ځینو بیانونو کې چې د پاکستان او د طالبانو لورو خپاره کړي ویل شوي چې بحثونه د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په ګډون د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا د پولې په اوږدو کې د کړکېچ د کمولو او پر یو لړ نورو مهمو مسایلو څرخېدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه وویل د دواړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون هوکړه وکړه چې په خپلو کې به دوه اړخیزې سوداګرۍ له ترهګرۍ سره ګډې مبارزې او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کولو لپاره هڅې کوي. تر دې مخکې د پاکستان پوځ ویلي و چې متقید پوځ له مشر جنرال عاصم منیر سره په کتنه کې د سیمه ییز امنیت، د سرحدونو مدیریت او په اوسني امنیتي چاپیریال کې د دوه اړخیز امنیتي میکانیزمونو د رسمي کولو په شمول پر هغو مسلو خبرې وکړې چې د دواړو لورو ګټې خوندي کوي. د پاوز لخوا بخبره شوی بیان که هم دارنگه ویل شوی چه جنرال منیر ده ترهگری او افراطیت گرد و ننگوون سره پاغیز منه تو که ده مقابله لپاره ده همکاری ده زیاده ولو غوخته نوکره. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې اسلام آباد په کابل کې له واکمنو طالبانو څخه غوښتنه کړې چې د پاکستان د حکومت ضد وسلوالو ډلو لکه د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي چې په دې وروستیو میاشتو کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات کړي د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. خو د طالبانو حکومت وایي هیڅ یوې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي. متقی نن په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په یوه څېړنیز مرکز کې په یوه غونډه کې پر دې یو ځل بیا ټینګار وکړ.
پاکستانی لوري سره او چینایي لوري سره چې د کوم خبرې مذاکرات او کوم ناستې ولاړې هغه ټولې مثبتې وي او هر چا په خپله برخه کې اظهارات وکړو نو همېشه همدا به کافي وي. یو وضاحت ضرور ده، هغه دا ده چې موږ به هیڅ وخت هیچا ته اجازه ورنکړو چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. مو په دې عزم کې په تیرو دوو کلو کې کامیاب شوی یو او فراتون کی کہ ہم چاہتے اجازه نه ورکوس چې افغانستان خاورا د نورو په ځین استعمال کی.
پاکستان د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته رسمي بلنه داسې مهال ورکړې چې نه پاکستان او نه هم د نړۍ کوم بل هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې. خو د پاکستان او چین په څیر د افغانستان د نورو ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو چې د طالبانو له حکومت سره یې ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړې، تعامل یې تر ډېره رسمي بڼه لري. د بحث ته مو د نړیوالو اړیکو پوه او په موسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باز او د سیاسي او پوځي چارو پوه احمد خان اندل ته بلنه ورکړې ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به جان باز صاحب تاسو ته درشو. د متقی څرګندونې مو واورېدې چې وایي پاکستان ته سفر مثبتو، تاسو یې مثبتوالی څه ډول ارزوئ؟
مننه. تاسو سلام او ټول اوریدونکو ته سلام. ګوري خالي نوري، نو ملا متقی، نو څه انتظار موږ لرو چې هغه به څه ووایي؟ اول خو راځئ دې ته وګورو چې دی ولې لاړ پاکستان ته، په کوم موخو او د کوم هدف دپاره. څومره مخکې تاسو په یاد اوسئ چې طبیعت تاسو په یاد ده، په دوحه کې یوه غونډه وشوه. په دې غونډه کې دوه لوري راڅرګند شول چې یو د ایالات متحده د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ یوه ډله وه، او بله ډله د روسیې او د چین منطقوي متحدینو، چې د دوی په منځ کې یو سلسله استقاقات لفظي شخړې هم پیدا شوې د افغانستان او په مجموع کې د منطقې د امنیت او د څرنګوالي په تړاو. روسیې او چین حتی تر دې بریده وویل چې موږ حاضر ناستو چې هیڅ نوه ټیم ایجاد کړو، موږ ته دا زموږ نه اخلاق او نه سیاست اجازه ورکوي چې موږ یو مشترک ټیم د افغانستان د مسایلو په تړاو رامنځته کړو. خو بهرحال هر څوک خپل په هغه دریځو ودرېدل. امریکا غواړي چې په افغانستان کې د ښځو حقوق، د بشر حقوق او نور مسایل تامین شي او رعایت شي د طالبانو د ډلې لخوا.
جان باز صاحب، راځو مشخص که په همدغه پاکستان ته د متقی پر سفر کې تم شو، د پاکستان ته په دې درې څلور ورځو کې ډېرې لیدنې کتنې ترسره کړې. ما په مقدمه کې یادونه وکړله، دغه لیدنې کتنې تاسو په کوم نظر ګوري؟
ما خو غوښتل چې هغه تاسو ته منظر ووایم چې ولې لاړ. د وروسته د هغې چې چین مراجعه وکړه د امنیت شورا، د ملل متحد امنیت شورا ته اجازه یې واخیسته تر څو متقی د تور لیست نه راوکاږل شي د موقتي ورځو لپاره، تر څو چې دغه پیام چې په دوحه کې تصویب شو چې دا ورته ورسوي چې په دوحه کې د طالبانو په اړه څه قصه شوې ده، څه خبرې اترې شوې دي. دغه نورې خبرې چې تاسو اوس په اخبارو کې یاد کړئ، دا بالکل پروپاګنده ده د طالبانو او د پاکستانیانو. هلته کومې داسې خبرې نه دي شوې چې هغه د افغانستان،
یعنی ستاسو په نظر دا دواړه هیوادونه چې د چین د بهرنیو چارو وزیر هم په اسلام آباد کې وو او خپله متقی چې اسلام آباد ته تللی، دا دواړه هیوادونه یعنی پاکستان او چین غوښتل چې د دوحې د غونډې له نتایجو د طالبانو حکومت خبر کړي، د متقی په وسیله چې د دوحې په غونډه کې کوم موضوعات مطرح شول او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه د نړیوالو څه ده، او دوی ستاسو په نظر غوښتل چې دوی ته قناعت ورکړي، یعنی د طالبانو حکومت راضي کړي چې باید دغه غوښتنې ومني که هدف بل څه ده؟
دقیقا همدغه خبره ده چې فقط دوی ته وویل شي چې په دوحه کې څه وشول. که تاسو په یاد اوسیږي، د دوحې د کتنې په درشل کې د چین هغه خاص استازي یو بیانیه صادره کړه چې هلته وویل چې تر اوسه پورې موږ هیڅ نوه باور نه لرو چې د طالبانو حکومت کوم خواته مخته ځي. د ترکستان هغه شرقي ډله چې په افغانستان کې فعاله ده او په چین کې تخریبي کارونه کوي، تجزیه طلبي کوي، هغوی په افغانستان کې شتون لري او د رسمیت پېژندلو خبره اصلا مطرح نه ده. نو په دې ترتیب هغه یو پیغام چې د دوحې په کنفرانس کې ترتیب شو، هغه دغه ملا متقی ته ورسوه. نورې خبرې
جان باسب نوری لارې هم وی چې کېدای شوې، مثلا که د دواړو هیوادونو غوښتي وای دغه د دوحې پیغام دوی ته رسولی وای. په هر صورت دغه سفر په رسنیو کې ډېر انعکاس موندلی دی. په هر صورت په دې به وروسته بیا هم خبرې وکړو. اندل صاحب، تاسو درجو که په لنډه راته ووایئ چې ایا تاسو مور سره موافق یاست جان باسره چې دغه سفر
یو سمبولیک بڼه لري، یعنی په دې معنی چې دومره هغه چې متقی وایي چې مهم و دومره مهم نه دی. او بل خبره دا ده چې متقی نن په یو غونډه کې د پاکستانی طالبانو یا د تحریک طالبان د ډلې په اړه له متقی څخه پوښتنه وشوه، او هغه هم ورته وویل چې دوی هیله مند دي چې د دې ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ اختلافات ژر هوار شي. خو په عین حال کې یو اربیا پخوانی ژمنه تازه کړه چې حکومت به هیڅ یوې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي. پر ټي ټي پی د افغانستان طالب چارواکي څومره نفوذ لري؟ کلري آیا هغه په دې حد کې دی چې کتري کار واخلي د پاکستان د حکومت غوښتنې پوره کولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه کاله نوري صاحب تاسو تاسو پروگرام قدم ملما جنبا صاحب ته خپل ټول هغه د تاسو د رادیو اوریدونکو ته چې موږ افغانان دي سلامونه وړاندې کوم. په لومړي سر کې خو زه باید ویم د ښاغلي جنبا صاحب خپل نظر ده، خو زه چې د خپل هواد کرکچن او د خپل خلکو د وضعیت ګورم چې لارې خو ماسره دي، او بیا موږ چې په بهر کې په داخل کې ځینې سیاسي ناس نیوکم کوم چې طالبان یا د افغانستان اسلامي امارت تعامل سیاسي ته لار راوروي. زما په ان د ښاغلي امیر خان متقید افغانستان د سرپرست د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سفر یو نیک اقدام ده چې د سیاسي تعاملاتو لپاره، او بل په پاکستان کې چې زموږ کوم افغانان چې زموږ خویندې ماشومان په زندانونو کې پرتې دي او تیر ورځو کې ملارې بندې وي، زموږ څومره ستونزې لوګي سره په سرحد کې را پورته شوې دي. د ټول طبقاتو که څه هم پاکستان دوه مخه سیاست کوي، پاکستان خپله ترانزیتي لار غواړي آزاد کړي، دوی خپل تجارتونه هم غواړي مرکزي آسیا ته ورسوي، خو موږ په دغه شرایطو کې ډېر زیات ضرورت لرو. نو دغه دوستان افغانان چې د دې سفر مخالفت کوي، دا د افغانستان د ملي منافعو سره سم نه ده. زه هیله منم چې موږ هر هغه اقدام چې د افغانانو لپاره ګټور تومیدای شي او دغه وسینه کړکېچ خلاصول شي، دې ته باید احترام وکړو. او دوم ستاسو د دومې پوښتنې په اړه چې زه باید ویم، د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په ډېر زغرده سره په پرونی کانفرنس کې پاکستان ته جواب ورک چې موږ د ټي ټي پی په کړنو کې چې څه کوي کار نه وي، تاسو خپله دا مشکل کوي، او موږ په خپله خبر تر اوسه ولاړ یو. دوه کلم اعظم کړی په خپل اعظم متکیو چې زموږ خبره به د بل چا زر نه استعمالیږي. او درېم پوښتنم د تاسو زه فکر کوم د اسم،
آیا افغان طالبان پر پاکستانی طالبانو نفوذ لري؟ افغان طالبان اوس په کابل پر افغانستان واکمن دي، او کچیر لري آیا دغه نفوذ په هغه حد کې دی چې کترې کار واخلي د پاکستان د حکومت غوښتنې پوره کولی شي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. د پاکستان ټي ټي پی یا تحریک اسلامي طالبان په خپله د پاکستان د استخباراتو جوړ شوی یو تحریک ده چې د پښتنو د ځپلو لپاره ده. له 2000 کال ربدې خو استعمالوي، هغه دا مترسته ده چې پښتانه دي زموږ افغانان سره اړیکې لري، مګر ټول پاکستان د پاکستان د پاوز او د استخباراتو تر کنټرول لاندې. تاسو وګورئ چې د شپې یو تن پښتون په فیسبوک کې د پاکستان د پاوز په ضد یو عادي پوسټ هم کوي، په شپه شپه کې راځي، هغه له کوره باسي ورک ترې تم کوي. 5000 پښتانه په وزیرستان کې او 2000 پیغلې ښځې او 5000 نارینه ورک دي، او دا ټول اخلي چې پښتانه به ضروري موږ ولیدل چې څو ورې دا سیمې دوی د طالبانو چې خپلې جوکړي ټي ټي پی او خپلې اداره کوي، او پاکستان پښتانه ور باندې جوړ کړ سیمې کونیولې، بیا د امریکانا پیسې واخیستلې دوی په شکل. د دې لپاره چې پاکستان د افغانستان د خلکو د افغانستان جغرافي لپاره دوست نشي کېدلی، د دښمن د همیشه وخت نه وخت د ټي ټي پی موضوع راپورته کی، او قسم د افغانستان لوري وټوي چې موږ جوړایم تاسو کړئ نور اضافي لیدنه تاسو نو سر کېنولای خپل مشکل خپل کی. خو پاکستان غواړي چې په نړیوال سټیج کې د افغانستان د توریزم ځاله مرتي کی، او دغه خپل جوړ شوی ډله او د خپل بام واري په موږ راوچی پاکستان کې جګړه نه سي، اقتصادي ځی په سیاسي څنډه خو د استخباراتي نیګانه
یعنی تاسو بله لاند اندر سپ، یعنی تاسو دغه ټي ټي پی هغه ګواښونه یا حمله چې کوي دا دومره جدي ګواښ نه بولې د پاکستان د حکومت پر ضد؟
نه، د دې خپل کمانډر ده، ولې دا په پنجاب او په لاهور کې نه کیږي چالتہ د دوی هغه خپل تیم دي، ولې پښتنو جماعتو کې، ولې په کوټه کې، ولې په نوټ کې، دا هم کوشش کوي چې هر ځای کې پښتون پارک تیموز پی، او نه یوازې ټي ټي پی دوی جوړ کړي، په افغانستان کې چې کومې توریستي ډلې راځي دا د پاکستان د استخباراتو طریقه په شمول د داعش د دوی لخوا اداره کیږي.
مننه جناب صاحب، تاسو د رزو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګډې پولې د امنیت خوندي کول او له ترهګرۍ سره مبارزه په تیر د متقی او د پاکستان د پوز د لوی درسیس جنرال عاصم منیر د کتنې یو عمده موضوع په بیان کې چې د پاکستان پوز البته خبر کړی دی، آیا پر دغه پولې چې افغانستان په رسمیت نه پیژني د امنیت د ټینګښت لپاره د هر ډول میکانیزمونو لرامسته کولو سره به طالبان موافق وي؟ د افغانستان تیر حکومت لدې سره مخالف وو او مخکنی حکومتونو هم د ګډې پولې په اوږدو کې د هر ډول میکانیزمونو رامسته کولو سره جوړ نه وو.
تاسو خدمت دې عرض شي کابل نوی چې از هیڅ نو اقدام د طالبان د خوا د خط زغورت پول نشو مویلی د خط د ترنګوالی د پارا د غیت امنیت د تامین د پارا نشي کولی د پارا د دې چې هغه ډله چې په افغانستان کې حاکمه ده د مشروعیت نه لري، نه داخلي نه خارجي، او هغه کسان چې ځان وزیرو نو په موینو امیرو د سينور غني هغه څوک دي د کوم ځای راغلي دي؟ دا خو هماغه پاکستان راغلي دي ښاغلي نوري. نو په دې ترتیب کدوی الټر لوی درستی سره ګوري د خپل انډیوالانو سره ګوري خپل امرینو او مدیرانو او مربیانو سره، هغه په دې ته باید ځان ته بازی ورنکو. هغه څه چې دوی ته پاکستان وایي هغه کار او هغه امر چې ورته وکی هغه به طالبان اجرا کوي. که هغه د طالبانو د پاکستان د طالبانو په استقامت
خو جان باسب مګه لکله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی په تیرو د تقریبا نږدې دو کلو کې ډیر پاکستانی چارواکي راغلل د پاکستان د پوز د مشر په شمول له بهرنیو چارو لوړ پوړي چارواکي کابل کې له طالبانو سره لیدنې کتنې تر سره کړلې. کچیر دوی پر نفوذ درلود خو دوی غوښتنې به منل شوی وي تر اوسه پورې، ولی غوښتنې نه منل کیږي؟
تاسو خدمت ته ځي چې د څه کوم شی نشته چې هغه منل شوی نه دی. دا زرګری لوبې باندې دی زموږ استادو سرونه نه ګنځوي. موږ په دې شیانو ښه سره مخلاص دی چې دا هیئت راشي او هغه هیئت راشي موږ نتایج ته کوو. نتایج دا دی چې افغانستان نن کاملا د پاکستان په ولکه کې دی. هغه ډله چې په افغانستان باندې حاکمه شوې ده هغه کاملا وابسته ده پاکستان ته. هیڅ تغییر د افغانستان خاوره بمبار شوه بمبار شو، د افغانستان خلک به عزت شول په خط کې به عزت شول، د افغانستان خويند مندې په زندانو کې ولوي د پاکستان ولوي دي.
که تاسو په دې نظر یاست چې د افغانستان کې چې دا طالبان وخت رسیدلی تر اوسه پورې د اسلام آباد تر نفوذ لاندې دي، د طالبانو تیرې واکمنۍ پاکستان پر رسمیت پیژندلې و، د دریو هیوادونو په ډله کې پاکستان هم شامل و، که پاکستان لپاره دا ډله ډېره مهمه وي چې په څنګلوري افغانستان کې واک ولري، ولې تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندلې حکومت؟
ولې پر رسمیت نه پیژني؟ دغه حالت د پاکستان د
لڅ بیریږي. پاکستان ولې کچېر دغه د پاکستان ګټي طالبان خوندې کوي په لومړي سر کې باید پر رسمیت پیژني، ولې نه؟
هیڅ رسمیت ضرورت ته ملي چې پر رسمیت پیژني. برعکس کله چې پر رسمیت پیژني هغه باید اخلاقي او سیاسي مسؤلیت راواخلي. اوس دغه اخلاقي او سیاسي مسؤلیت ډیپلوماټیک مسؤلیت پاکستان نه لري، مګر پاکستان هر هغه څه چې وغواړي د طالبانو په لاس کې کوي. دغه اوس خغلی نوري دغه اوس دغه د متقی پاکستان ته تاسو وګوري چې مطلق لکه یو صوبدار چې لار شي
پایتخت جنباسه
گزارشات
کوي. جنباسه
مهرباني،
ولید پاکستان د پاوز مشر جنرال عاصم منیر په بیان کې د ترهګری او افراطیت ګډونن غوونو سره په غیزمنه توګه د مقابلې لپاره د افغان لوري د همکاري د زیاتولو غوښتنه کوي.
اول دغه عاصم خان لاشي امنیت شورا کې عریضه وکړي دغه طالب اولس مشران او د طالبانو سازمان دي د تور لیست تروریستانو نه د ملل متحد راوباش پوری دروغ وایي منافقت کوي کنه هغه لپاره دغه شانه باندې باید ځان وونټیر نه ونه باسو. پاکستان افغانستان سره د افغانستان په خاور باندې لوبه کوي او افغانستان د خپل خاورې د احتمالي جنگ د هند لپاره پس خانه جوړوي. دغه شعارونه دي، دغه خبرې دي چې دوی کوي، دا استخباراتي کارونه دي. ګوري الته راول الته هغه تش په نوم قومي مشتان کینول دغه ملا متقی سره په داسې حال کې ښاغلی نوري چې په افغانستان کې د هر نوع سیاسي فعال هر نوع حزب حقیقت ممنوع د په شمول د قومي احزاب چې دغه د پښتنو هیڅ په افغانستان کې نه کومه ده.
بله مننه جان باسه بحث ځین نور مسائل هم شته. پاتې دی یوازې د پاکستان موضوع نه ده. هلته د چین د بهرنیو چارو وزیر سره جلا غونډه ترسره کړې وه. ښاغلی متقی همداراز د پاکستان او د چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون کړی و. اندر صاحب
یو متخصص د دغې حوزې ګوري د بقر تاسو دونه وایم بیا به اندر صاحب ته په ډېر احترام ګوري. د چین هیواد فقط او فقط هغه پیغام رسولی دی او ویلی دی چې دغه مسائل ته هر څومره چې ذکر کیږي لطفا توجه وکړه. انکلوزیویټی را مرا هغه کرامانسته کا د خزو حقوق را هغه کا دغه ټول چې دالې شي دي چې اکثر دالې دي دوی اکثر دالو ورته نومي اخیدې په شمول د ترکستان.
بله همدې موضوع ته زراتلم. همدامې غوښتل چې پاکستان چین د سیمې نورو هیوادونو چې طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې دي په افغانستان کې له طالبانو غوښتي دي چې باید د ټولو وګړو د حقونو په تیره بیا د ښځو د حقونو درناوی وکړي او داسې یو حکومت رامنځته کړي چې د ټولنې ټولې پرګنې یا ټول اړخونه پکې خپل ځان وویني. راځم همدې موضوع ته. اندر صاحب وخت هم ډېر نه لرو. قسم جان باصاحب خپل اړخ معلوم کړه چې دا یو سمبولیک سفر دی، دومره مهم نه دی. خو په پاکستان کې دغه د درې اړخیزې غونډې تکراشو څه فکر کوي چې آیا د دې اړتیا وه چې په اسلام آباد کې دا ډول درې اړخیزه غونډه ترسره شي او دغه درې اړخیزه غونډه کومې ګټې تامینولی شي د درې وړو هیوادونو؟
مننه کومه. ګورې چین ته موږ باید په کې نه ګورو. د نړیوال یو اقتصادي قوت ده او موږ باید ډېر خوشحاله سو چې د هغوی سره زموږ د افغانستان که څوک اسلامي امارت مني د افغانستان استازی درکني او هلته افغانستان د چین لپاره د خپلو توکو رسولو لپاره بهترینه نږدې ترانزیتي لاره ده. هغوی ستونزې لري د خپل غواړي چې خپل توکي جنوبي اسیا ته ورسوي. دا ډېره مهمه ناسته وه او موږ په دې کې ډېرې ګټې کوو. همدا اوس هم د پاکستان توکي ترکمنستان خو د ایران لار تل بوت افغانستان لار دي او دا هغه چې ښاغلی جنبا سی ویلې کومه تاکیدی خبرې چې وتکړي دي افغانستان لوري ته چې تاسو باید خو د خزو امدا چې د ټول ګډون حکومت جوړول دا خوخه خبره ده. چې ری دا وسی د افغانستان د کشاله حل کیږي نو د چین رول امدا چې د پاکستان ک څومره موږ غته د ځکون پستل ګورو د افغانستان قضایي کې ډیر زیات مهم ده او دغه ناسه بل ډیره مهمه وی ځکه چې د کړکی جال کول لپاره هم دا ناشې دي چې لارې خلاصي او بل موږ د دغه دوه وادونه ډیر فکر واردو او خپل هم له دې لارې دي ستونزې سره دي. موږ له دوی سره ډیره ستونزې لرو چې باید د پاکستان کې خپل ماجرین هم ژوند سمتي او خپل هغه توکي چې راواردوي زیو راځي. په دې کې دا سفر هم اصلا اقتصادي نه سوال ده. خو دا د درې یا مثلث غونډه یا درېګونې وادو غونډه دې ته باید په ډېره لوړه سترګو وګورو. څوک د طالب سره مخالف ده یا موافق تور سره دا بله خبره ده. اوس افغانستان چې معاصره ده او د تحریمونو لاره ده دغه لارې دغه ناستې زموږ د خلکو لپاره چې ګډه اوسي.
جان باصاحب که مشخص راته وایي چین د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د کومو ګټو د خوندي کولو لټه کوي؟
ډېره مننه. ښه سوال دی ګورې. زه اندازه ته په ټول احترام د هغې خبرې منطقي دي. زه دې سره کوم تضاد نه لرم. د افغانستان ګټې د افغانستان د خلکو ګټې دا لومړیتوب لري بې شکه. اندازه زه بالکل تاسو سره موافق یم. خو خبره دې کې ده چې دغه کتنه په دغه هدف نه ده راغوښتل شوې. ان دې د ډیپلوماسي د شاګرد په حیث تاسو ته وایم د نن خبرې مې شته. که خبره دې کې ده چې ګورې ما په دغه خپل پرکټیک کې سره پاسه 15 کال اخر په مختلفو کنفرانسونو کې په لاس هاو کې اشتراک کړی دی په غونډو کې. دغه تاسو ماته څوک ویلی شي چې دې غونډې کومه لاسته راوړنه ده؟ دې کې کوم ممبران
جان باسه وخت نه لرو. د ما پوښتنه ته راځه.
کوم هوکړه لیک کوم څه شی امضا شو؟ نه خیر. دې ته فقط ویل شو چې دغه د سی پیک پروژه ده د ګوادر مسایل دي او نور هغه یو کمربند او یو لار یا یو جاده چې د پاکستان د چین دې کې خو اصلي ګډونواله خو پاکستان دی نه افغانستان. افغانستان هلته یو زمینه ده د پاکستان په اړه کې و خلکو هلته افغانستان مطرح نه دی. بیا هم تاسو وایم که چیرې پانګونه وکړي چین په افغانستان کې خدا خو بهترینه خبره ده ولو چې دغه د طالبانو په حاکمیت کې اوسېږي. زه د دې طرفدار یم په دې افغان د یو پښتون دې کې هیڅ مشکل نه وینم. کاش که دا کار وشي خو کومه دې دا پروژه.
بله جان باصاحب،
جان باصاحب اجازه به راکې وره.
جان باصاحب راز دې ته چې تاسو په نظر باندې طالبان ته څه کول پکار دي؟ اوس دا یو حقیقت دی نړیوالو منلی چې طالبان اوس په افغانستان واکمن دي، ستاسو په نظر څه باید وکړي؟
بالکل ډېره ښه پوښتنه ده، ګوره بالکل
لنډ کړه ووایه چې اندر صاحب هم خبرې لري.
سمه ده، طالبان د افغانستان واقعیت دی، خو طالبان د افغانستان ارزښت نه دی، د افغانستان تاریخي ارزښت نه دی. دوی باید اول راوکاږي د کوم کندې کې چې پټ کړی دی هیبت الله یو، دوی باید مشروعیت د افغانستان د خلکو نه که هغه جرګه ده که هغه ټاکنې دي د دې طریقې رامنځته کړي. ټول ګډون حکومت نه هغه فاسدو سره، نه خیر افغانانو سره، متخصصینو سره لکه تاسو لکه اندر صاحب لکه نور دغسې خلکو سره دي، ټول شمول حکومت را ایجاد کړي.
ولې جانباز صاحب دغه کسان تاسو وایي دی خو په عمل کې اقدامات نه دي کړي چې خلک وویني چې دوی سپیڅلي دي او نتیجه یې ورکړې ده؟ یو څوک په عمل کې باید خلکو ته وښيي، یوازې په نوم باندې نه دي. د چا نومونه شاید ډېر نومونه لوی غټ وي خو عملی کار نه دی کړی.
تاسو ممکن وانوئ مزه د هغوی طرفدار نه یم، زه قطعا هغوی نه غواړم چې په راتلونکي حکومت کې همدغسې چې طالب نه غواړم، یوازې حکومت کې دلته باید متخصص افغانستان ته ژمن کسان رامنځته شي او مشروعیت پیدا
کړي. جان باسب
افغانستان د سنتي لکه جرګه لکه انتخابات دي طریقه د سینې کې چې څوک وي ما واه راوړې د وزیر بني حاکم
مننه
مفتی دي
مننه جان باسب کور ودان اندر صاحب وخت نه لري ودقه فقط مهرباني
مننه کومه ګوري زيني موضوعات چې موږ د افغانانو د سوندو د حل لري نه دي. طالب یو حقیقت ده، نړۍ هم ولې د امریکا او تماس مذاکرات په توګه شروع کړل، جمهوریت شاکره، جمهوریت خپل ناکام شو، طالب ټول حاکم ده، موږ به طالب د افغان په نامه پیژنو. طالبان ډېر سوند لري، زه خپل مخالف یم، د ښځو نیمه ټولنه زمونږ فلج کړې ده. مګر په دې 15 کلو کې لومړی وزیر د خارجه و چې مستقل لاړ پاکستان ته، زمونږ ټول حکومتونه د روس، د امریکا، د دې سلطې، د استعمار لاندې و. زمونږ والیان، زمونږ دغه ډیپلوماتان، دا ټول د امریکا د سفارتو، د نورو سفارتو لاره تینېدل، دا ټول په شکل د غلامي حکومتونو د نن ورځې لپاره چې افغاني مستقل حکومت ده، دا چې ملایان دي، دا خپل موږ کړي دي نو سي. مګر هیڅکله یو افغان د پاکستان غلامي نه مني. دومره مملکتونه چې مات کړي پاکستان افغانستان ته داسې ده لکه پیشي چې په بریتو کوتي وي. نه هیڅکله به موږ نه څه مبه راځي چې د حل لاره لوی جرګه ده او طالبان باید په خپل
تاریخ
په ډول اصلاحات راولي. مننه کومه
مننه اندر صاحب. د نړیوال اړیکو په او په مسکو کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ غوث جان باز او د سیاسي او پوځي چارو په احمد خان اندر چې په دې 15 دقیقه اونیز بحث کې مور سره ګډون وکړ. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم.
ಸರಿಗೆ ತೋರಿಕೊ ಪೂರ್ವ ಪತ್ತೆ